دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم اوریدونکو السلام علیکم زموږ لمړنۍ سهرانه پښتو خبرونه وري نن د اکشن به ورځ او د سمبولي ولسمه ده خبرونه زو سلیمان شاه لولم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره په دوحه کې د سولې مذاکرات یو ناڅاپه فسخ کړی دی ٹرمپ د شنبې په ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې مذاکرات په کابل کې د طالبانو د وروستي مرګانی برید له امله لغوه کړي په دغه حمله کې د یو امریکایي عسکر په شمول یو لس کسان وژل شوي او طالبانو یې ذمواري قبوله کړې وه توقع کېده چې ټرمپ به نن د یکشنبې په ورځ په مخفي ډول د جمهور رئیس اشرف غني او د طالبانو د استازو سره له واشنگټن ډي سي نه د باندې د جمهور رئیس د کیمپ ډیوډ په تفریحګاه کې په پټتو په جلا جلا توګه ملاقات وکړي ٹرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د حملې نه سمدستي وروسته د سولې د خبرو او په امریکا کې ورسره د ملاقات د فسخه کولو پریکړه کړې د ښاغلي ټرمپ وینا طالبان یوې بامعنا سولې ته د رسېدو توان او ظرفیت هم نه لري د دې نه مخکې د چین د خارجه چارو وزیر د شنبې په ورځ له افغانستان نه د امریکا تر مشرۍ لاندې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتو غږ کړی و د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ په اړه له مذاکراتو وروسته خبریالانو ته ویلي چې موږ پر متحده ایالاتو غږ کوو که له طالبانو سره د سولې توافق لاسلیک کړو نو په منظم او مسؤلانه توګه دې له افغانستان نه خپل پوځونه وباسي له بلې خوا د شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ خبرې روانې وې او په همدې ورځ د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې خپله غونډه وکړه د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلویټ انګل د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک لیږلی و او غوښتنه یې کړې وه چې دغو مذاکراتو په اړه د کانګرس د غړو د اندېښنو د رفع کولو پورې د خلیلزاد له طالبانو سره نور مذاکراتو په خاطر قطر ته نه لیږي او د سهشنبې په ورځ نهو امریکایي ډیپلوماتانو پخوانیو سفیرانو هم په یوه ګډه بیانیه کې له طالبانو سره توافق په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه دا د امریکا غږ واشنگټن دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې حکومتي ځواکونه د بدخشان ولایت د ودروج ولسوالۍ د 15 کلونو وروسته د شنبې په ورځ طالبانو نه بېرته ونیوله د دفاع د وزارت په یو بیان کې راغلي چې په جګړه کې د بدخشان لپاره د طالبانو د والي قاري فصیح الدین او نظامی مسئول قاری حافظ په ګډون د سلګونو کورنیو بهرنیو وسلوالو د وژلو او ټپي کېدو ادعا شوې او وایي چې په پرونۍ جګړه کې حکومتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي خو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبانو د شنبې په ورځ د پکتیا د ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې شپږ تنه محلي خبریالان له خپل موټر نه له راښکته کولو وروسته ونیول او له ځان سره یې بوتلل په پکتیکا کې د خبریالانو د کمیټې مسؤول علي محمد نظری امریکا غږ ته ویل چې دا شپږ تنه خبریالان له غرمې وروسته په موټر کې ګردیز ته روانو چې په یو ورکشاپ کې ګډون وکړي خو د ضرورت په ولسوالۍ کې طالبانو راښکته کړل او تر اوسه پورې هېڅ پته نه لګېږي د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې وه چې دغه کسان په نابلدۍ کې نیول شوي دي او ضربا خوشي شي د ناوپا سړک چې کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ډیورنډ د کرښې په غاړه پرتې د چارمنګ له سیمې سره نښلۍ د 15 کلونو وروسته حکومتي ځواکونو د شنبې په ورځ پرانستله په کونړ کې د ملي پوځ د دویمې لوا قوماندان برید جنرال میرویس صافی امریکا غږ ته وویل
دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده
د هند فضایي څېړنو ادارې اعلان کړی چې د هغه فضایي بیړۍ سره تماس قطع شوی چې سپوږمۍ ته یې استولې وه او توقع چې د شنبې په ورځ د سپوږمۍ په سطحه باندې کښېني څرګنده نه شوه چې د چندرنارایان دوه فضایي بیړۍ ولې ونشو کولی چې د سپوږمۍ په سطحه باندې راکته شي د هند صدر اعظم چې د لیدو لپاره بنګلور ته ورغلی و د ناکامۍ نه وروسته ساینسدانانو ته تسلي ورکړله او وویل
मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है
د ډوریان سمندري توپان د بهامس په ټاپوګان کې په پراخه کچه د تباهۍ او د امریکا د شمالي او جنوبي کارولانا ایالتونو له ځپلو وروسته د کاناډا په ختیځ ساحل کې واقع د نواشوکا ولایت ته رسېدلی دی د اتلانتیک د سمندر دغه پیاوړي توپان قوت اوس کم شوی دی خو په پراخه په معنا د تباهۍ ویره او اندېښنه اوس هم موجود ده دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به راسو دې رپورت ته چې افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر ځنډېدلی دی. داسې رپورټونه هم ورکړه سوي چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره واشنګټن ته راسي. که څه هم د جمهوري ریاست ماڼۍ د دغه سفر د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډېدلی دی او لا د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د بلې خوا افغان سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت باید له امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه همغږې او ګډه ژبه رامنځته کړي. نور تفصیل د کابل څخه د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنګټن ته سفر وکړي، خو افغان حکومت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډېدلی.
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
سیاسی شنونکي وایي چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښمن دی او د همدې لپاره کېدای سي افغان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د خپلو اندېښنو د شریکولو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي.
د تروسه پوری د تړون مخالفت خي، یم علنی مخالفت خي او هم د امریکایي چارواکو سره په بیا بیا دغه موضوع تکرار کړي ده چې دغه تړون هغه څه افغان ولس غواړي هغه شوینه نه دی پکې موجود او د تړون په اساس باندې داسې ښکارېږي چې طالبان برلاسي دي، نه هغه څه چې د افغانستان دولت غواړي یا د افغانستان ولس غواړي.
سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه باید د افغانستان او امریکا حکومتونه تفاهم ته ورسیږي او له طالبانو سره د سولې لپاره یوه ګډه ژبه او همغږي رامنځته کړي چې دا به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي.
د موږ جمهور رئیس په دغه موضوع د جمهوریت او د انتخاباتو دنه به حمایه وکړي، د لپاره چې د افغانستان کې د سولې د همدغه مشورتي جرګه چې په همدغه ارتباط دایره سره په اتفاق داره د افغانستان د خلکو استازو دغه سره کرخه وګڼله چې باید له نظام نه حمایه وسي، له جمهوریت نه حمایه وسي، له انتخاباتو باید حمایه وسي. نو که دغه موضوعاتو کې دوی همغږي سول په افغانستان کې ستونزه له منځه ځي.
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ورستی پړاو ته رسیدلی. ښاغلی خلیزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقې لیک له شوډلو ورسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې د افغان سولې د پروسې او په امنیتي همکاریو سربیره په یو لړ نورو مهمو مسایلو بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکاري د نه کولو په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار ممتاز بهیر رالېږلی رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې اسلام آباد باید وضاحت ورکړي چې ولې تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درېمه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی ګامونو پورته کولو په اړه بحث شوی دی. ښاغلی احمدی وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي او په عمل کې ثابت کړي چې په دې برخه کې ژمنې د کاغذ پر مخ نه پاتې کیږي. موږ دا موارد په جدي ډول تعقیبوو او پاکستانیان باید په دې اړه چې تر اوسه یې همکاري نه ده کړې وضاحت ورکړي. پاکستانیانو تل ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. افغانستان د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته کړې او پاکستان د خپل ملي پلان عمل په مطابق له تروریستي ډلو سره مبارزه پیل کړه او افغانستان په هر اړخیز ډول د پاکستان مرسته وکړه. موږ تمل لرو چې زموږ په سیر پاکستان هم سولې ته د رسیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او موارد باید د کاغذ پر مخ پاتې نشي. ښاغلی احمدی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول مهم وباله او ویل درې واړه خواوې به د اړیکو پر خوالي هم وغږیږي. لا دې وړاندې دا درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو یو سند هم لاسلیک کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا غونډه به درې واړو هیوادونو ته د سیاسي همکاریو په اړه د وضاحت رامنځته کولو فرصت برابر کړي. لا دغه وزارت څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د دې غونډې اجنډا پر سیاسي اړیکو او سولې پروسې، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره مبارزې او پر سیمه ییز اتصال او پراختیایي همکاریو راڅرخي. خو آیا دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اغیزمنې همکارۍ لامل شي؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل،
نرم ژبه یا هم کله په جذباتي ژبه باندې پاکستان د وضاحت غوښتنه وکړو، خو هغوی ځان مکلف نه ګڼي وضاحت ته تر هغه وخته پورې چې یا موږ د دوی خوب ګوره پیدا نه کړو، په دوی باندې فشار را نولو. یا دا ده چې امریکا او د افغانستان د حکومت لومړیتوبونه یو شي، دواړه یو موقف ونیسي تر هغه وخته پورې چې نړیواله لابي شروع نه شي او امریکا د تروریز فعالیت په حیث باندې ونه پېژندل شي او عملي تعزیرات پوزنه شي، پاکستان به هیڅ کلام خپل استراتیژیک حکومتنې ونه مني.
ښاغلی خادم په دې برخه کې د چین رول مهم وباله او زیاته کړه چې چین غواړي په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې عملی کړي او له همدې عمله هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خیشي او دا په سیمه کې ثبات او امنیت ته لار پرانیزي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې ژر به دواړه خواوې د سولې یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیله تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت سوي دي. دغه کمیسون وایي کچیري شکایتونه په پرله پسې ډول تکرار سي او د دوی توصیې او اخطارونه جدي وننیول سي، نو د کاندیدانو نوم به د نوملړ څخه وایستل سي. دا چې دغه شکایتونه د کومو انتخاباتي زرغړونو له امله ثبت سوي دي، په دې باره کې پام وکړئ. د لیمې نیازی رپورت.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل، د کمپاینونو په سترو غونډو کې د یو کاندید په طرفداري د دولتي چارواکو ګډون او د کاندیدانو لخوا یو بل ته سپکاوی یو شمیر هغه انتخاباتي سرغړونې دي چې د انتخاباتي منډو ترړو یا کمپاینونو په تیره موده کې له دوی سره د شکایت په توګه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته وویل چې دوی هغه شمیر کاندیدانو ته چې شکایت ترې ثبت شوی دی، د بیانه تکرار لپاره توصیه او اخطارونه لیږلي دي. خو ښاغلی رویدار وویل که چیرته د کاندیدانو لخوا انتخاباتي سرغړونې یو ځل بیا ترسره شي او د دوی توصیه او اخطار جدي ونه نیول شي، د کاندیدانو له نوملړ څخه به یې نومونه وایستل شي.
د شکایتو کمیسیون تصمیم لري که چیرته یو کاندید خپلو سرغړونو ته همداسې دوام ورکړي او زموږ اخطارونه، زموږ توصیې او زموږ جریمې په نظر کې ونه نیسي، نو په قانون کې پیشبیني شوې ده چې د دې قانون د مدرجاتو نه به محروم کیږي. نو موږ به دوی د څو ورځو یا د یو هفتې لپاره له انتخاباتي کمپاینونو نه محرومه کړو، او که بیا هم دوی خپلو سرغړونو ته دوام ورکړه، نو بیا به د دوی په اړه باندې تصمیم نیول کېږي چې دوی په د انتخاباتو نوملار له دوی غسی ده محرومه شي.
دغه کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د کمپاینونو لپاره تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت شوي دي. د تیر ریاست میاشتې په شپږمه انتخاباتي کمپاینونه پیل او د انتخاباتو ورځې له ټاکلې مودې به دوه ورځې مخکې پای ته ورسیږي. بل خوا له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو په برخه کې په خپله کوم عمل نه دی کړی. لا آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ ویاندې سمیرا رسا په دې اړه زیاته کړه. دا وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه له رسنیو او ناظرو بنسټونو سره دا مسله نه ده شریکه کړې چې کمپاینرانو څومره پیسې مصرف کړي، آیا کمپاین کوي که نه کوي. د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس په کمپاینونو کې د دوی برحاله کارمندان ګډون لري او دا په خپله د خلکو ترمنځ د انتخاباتو په وړاندې بې باوري رامنځته کوي. د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ورځ ده. یوه میاشت او نهه ورځې کېږي چې 14 تنه کاندیدان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره سیالي کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ د سرکانو په ولسوالۍ کې د نواپاس کندو ته ورغلې لاره د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه سوه او په اردو کې د پوستو ځای پر ځای کول پیل سوي دي. نور حال د زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس لاره چې 15 کاله بند و د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د ترافیکو په مخ خلاصه شوې او د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدل هم پیل شوي دي. د نواپاس کندو د ډیورن کرخې هغې غاړې باجوړ تملار لري چې اکلونه مخکې د کونړ او پښتونخوا ډیرو خلکو له همدې لارې تګ راتګ کاوه. کونړ کې د پوځ د دویمې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس ساپی وایي 15 کاله کېږي چې دغه لار طالبانو تړلې وه. په حکومتي ځواکونو یې ډزې کولې او نواپاس کې میشتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات هم د تیارو له لارې کېدل.
که پولیسو که سرحدیانو که امنیتي ملي وو ټولو یو پلان منظم جوړ کړ او سرحدیانو لپاره هم دا لاره خوشې کړه. دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده او هغه لار ده چې همیشه به په ده باندې وسایل زیو راځي او بدون د تلفاتو ضایاتو نه دښمن ونه شو کولای چې مقاومت راسره وکړي او لارې ترافیکو موږ خوشې تاسې پیلن ویني چې نواپاس په ساحه کې پراته یاستې موږ پراته یو.
چارواکي وایي د نواپاس لارې د دوه ورځو عملیاتو په پایله کې خلاصه کړې او حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د نواپاس سیمه کې پاکستانو ځواکونو اغزن تارم خور کړی او په منځ کې دروازه لګولې. ولسی خلک چې د دغې لارې په اوږدو کې دیرو اکثرو یې راکوزو امن سیمو ته کډې کړي او وایي که پوستې جوړې شي نو خپلو شړو شوو کورونو ته به بیرته ور وګرځي.
زه د ناوې د کلي اوسیدونکی یم. مخکې زموږ په کلي کې امنیت خراب و، هلته طالبان و او جنګ جګړې وې. موږ د هغې نه راکډه شوي او اوس دلته دوسرکه کې دیره و. اوس انشاءالله تعالی لار خلاصه شو بیرته خپل کلي ته واپس ځو. جنګ جګړې کولې بس لارې بنده کړې وه او نواپاس ته څوک نه پرېښستل. زموږ امنیتي قواو تم راشن او د لار هم بنده وه او اوس حکومت تللی دی لاره کلاو کړله. موږ انشاءالله خپلو کورونو ته ځو.
ډیر خلک د دې غوښتونکي دي چې که د نواپاس پر لاره دواړو غاړو ته د خلکو تګ راتګ زمینه لکه د پخوا بیا برابره شي نو هغې او دې غاړې ته د خلکو خپلوۍ او راشه درشه بیا تازه کیدلی شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درمون اوریدونکو، پرون د افغانستان په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل سو. د کندهار د پوهنې مسؤلین وایي چې د ولسي خلکو په مرسته یې ګڼ شمیر تړلې ښوونځي بیا پرانیستلې. دغه راز په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیر پر مهال ځایي اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه د تدریسي کتابونو د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ولایتي مسولینو خبر ورکړ چې په دې ولایت کې سږ تعلیمي کال تر پرله پسې هڅو وروسته 200 تړل شوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شوي. یاد شمیر ښوونځي د تیرو څو کالو راهیسې د نامنویو له کبله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي وه. چارواکي زیاتوي چې د بند شوونځیو په بیا پرانیستل کېدو کې ځایي ولسی مشرانو او د زده کوونکو کورنیو د پام وړ هڅې کړي. د 200 بیا پرانیستل کېده د کندهار د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ بلل کېږي چې له کبله زرګونه زده کوونکي اوس خپلې زده کړې مخته وړي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون
امید دي چې خلک معرفت ته مراجعه وکړي. موږ په ډیرو سیمو کې خپل د پلان لمخې د شپنجرو مشرانو سره خبرې کړې دي. د 298 اوس یوازې 98 پاتې دي. ولې متاسفانه شپږ ولسوالۍ کې مشکلات څه ناڅه اقتصادي، ټولنیز، امنیتي مسایل، نو امید چې دا ټولې ښوونځي خلاصې کړو.
خو لا هم د چارواکو په وینا چې 98 ښوونځي د بیلابیلو عواملو په وجه د زرګونو زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي او ځینې ولسوالۍ لا هم په کندهار کې داسې دي چې هیڅ ښوونځی نه لري. د کندهار د پوهنې پر ټکنی بهیر له ډېرې مودې راهیسې نیوکې موجودې دي. عمومي نیوکه دا ده چې د کندهار د پوهنې بهیر د مرکزي حکومت له پامه غورځېدلی او د ډیرو اشخاصو او کړیو د مداخلې لاسونه ورور دسوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکریزوال وایي چې د یادو عواملو په واجه د کندهار د پوهنې بهیر له ډیرو ستونزو سره مخ شوی.
په ښار کې مکتبونه شته، په ښار کې تعلیم شته، اما زموږ ولسوالۍ پر مخ پاتې دي. وروره هیڅ شی نه شته. زه ورغلم ته ټولنې ناشتي پر دنیا دا شین دی. دا تم سپ نه پر ته ولادي د دولسم د یو ولسم دغه ته درس وای. زموږ ولس په ولسوالۍ کې دی، په ښار کې نه دی. دا والی پرانکه په جیز کې چې زما به شي واده په ولسوالۍ کې دی، زما جنګ په ولسوالۍ کې دی. ولسوالۍ ته دې متوجه وي چې مالته وي چې وزارت وي چې
د نامنوی څخه ورسته په شوونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون، د مسلکي استادانو پراخ کمبود او د عصري مزامینو د تجربوي زده کړو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت د کندهار ځای اوسیدونکو جدي ستونزې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د پوهنې په برخه کې د موجوده ستونزو حل ګډو هڅو ته اړتیا لري.
مونږ د ولایت په مقام کې اوس د معرفت په برخه کې مشاور لرو. ځغال الله الحم په دې برخه کې ډاکټورا پورې زده کړې لري. ډاکټر صاحب شیر غزای تاسو معرفي کوم په دې محفل کې د ولایت مقام له لوري د ولایتي شورا د پارلمان د وکیلانو تر ما پورې موږ به ټول ګډې هڅې کوو چې د معرفت هغه ستونزې چې تر کابل پورې په وزارت پورې پر ریاست جمهوری پورې مربوط دي هغه حل کړو.
د کندهار د پوهنې اداره وایي چې سر تعلیمي کال 75000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند کې هم نن نوي تعلیمي کال د مکتب د زنګ په ژغولو سره پیل شو. په دې ولایت کې هم تر نامنوي ور اخوا د تدریسي کتابونو او د زده کوونکو لپاره د ودانیو کموالی او ځینې نور د تعلیمي کال لپاره د عمده خنډونو په توګه یاد شو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا یو شمیر سوداګرو له دولت څخه د صنعت د ودې او پراختیا لپاره د صنعتي پارک جوړولو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د سوداګرو او صنایعو د خونو ریاست ویلي دي هڅه کوي چې پکتیا پر یو اقتصادي زون تبدیل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورټ لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمیر سوداګرو په وینا د صنعتي پارک نشتون له وارداتي برېښنا بې برخې پاتې کېدل او ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختګ په مخ کې ستر خنډونه دي. که څه هم دولتي چارواکو ویلي چې د صنعتي پارک لپاره یې زر جریبه ځمکه مشخصه کړې، خو پانګوال حاجي رحیم ګردیزی وایي چې نه یوازې ځمکه نه ده پرې ویشل شوې، بلکې له وارداتي برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
حتی پکتیاوال په اکثر ولایتو کې لکه جلال آباد، هرات، کابل کې ډېر فابریکې لري که چېرې په ګردیز کې دا زمینات مساعد شي، امنیت تسم شي، دوی خپل هغه فابریکې همدلته راوړي او که ادار ونه زه په څنګ کې بله فابریکې اصلا پکتیا ته وړي او پکتیا خلکو لپاره بس دوی د همکارۍ په خاطر چې پکتیا ته خدمت وشي پکتیا دې تمازی شي د سرمایه‌ګذاري وکړي.
په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د ریاست یو تن مسؤل شفیع الله استمان د یادو ستونزو په ځواب کې وایي چې نه یوازې د صنعتي پارک په جوړېدو کار کوي، بلکې هڅه یې دا ده چې پکتیا په یوه اقتصادي زون بدله کړي. شفیع الله استمان په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برخه کې د افغانستان د تجارت وزارت له مسؤلینو سره ګډې هڅې پیل کړي او هیله مند دي چې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
د اقتصادي زون په رامنځته کولو کې ډېر زیات شیان رول لري چې هغه باید لومړیتوب هغه تطبیق شي وروسته هغه سره په اقتصادي زون باندې تطبیق شي چې انشاءالله اول دغه هماهنګي پخوا موجوده نه وله. وزارت تجارت نمایندګي ریاست تجارت صنعت له موږ سره څنګ په څنګ ولاړ باندې دي په څنګ په څنګ باندې دي دغه تر څنګ ټول هغه اقتصادي نمایندګي شته دي هغوی به ګډه همکاري کوي.
د معلوماتو له مخې په ګردیز کې شاوخوا اتیا کوچنۍ او متوسطې صنعتي فابریکې شته چې ټولې هغه په کرایي کورونو او مارکیټونو کې له ډیزلي برېښنا څخه په استفادې سره فعالیت لري. د دې ولایت یو بل سوداګر حاجي ولی شاشنا رادیو ته وویل چې د اقتصادي زون لپاره مهمه ده چې یوازې پر صنعت او وارداتو بسنه ونه شي، بلکې د دې ولایت زراعتي محصولاتو ته هم ښه بازار موندنه وشي.
زراعت زګه مخته چې زراعت هم په خوونه دروي خپل په خود کې پان نشو ځن غوځي مخ په پکتیا کې لرو د دې لپاره چې کور وشي د میوجات لکمانه په پکتیا کې لرو ناک په پکتیا کې لرو انګور په پکتیا کې لرو کوم میوجات چې په پکتیا کې شته دې لپاره باید مخ کوشش کوچ مارکیټ پیدا کړو.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې وروستیو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو سباندې 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې او سلګونو کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوې.
د امریکا جاغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د دوریان طوفان د کاناډا په طرف روان دی. د باد سرعت په ساعت کې 150 کیلومتر دی. جمهور رئیس ترامپ ټینګار کوي چې د الاباما خواته د طوفان د تک په اړه د څرګندونې سمې دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
لومړۍ درجې ته په بدلېدو سره دوریان طوفان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی.
The danger right now
اوس مهال څلورو څخه او فیټو ته د طوفان د ځپلو وړیدل او د سیلابونو راوتلو خطر دی چې په سواحلو کې رامنځته کیږي.
خو جمهور رئیس ترامپ په واشنگتن کې بل ډول طوفان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته لږ انتقاد وشو چې وای ویل الاباما ایالات د دوریان طوفان له خطر سره مخ دی، په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وو. جمهور رئیس د انتقاداتو په وړاندې په ورځو ټینګار کوي چې دای رښتیا وایي.
زه پوهیږم چې الاباما د هوا د حالاتو په لومړي اټکل کې وو. دوی فکر کاوه چې ورو برسېږي.
دا جنجال وروسته لږ رامنځته شو چې جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته د هوا د حالاتو یو نقشه وښوده او وی ویل د خپل ادعا ملاتړ کوي. په دې نقشه کې د لاس په مرسته د مارکر داسې نښې وي چې الاباما ته د طوفان د رسېدو لار ښودل، خو جمهور رئیس وروسته لږ وویل دی نه پوهېده چې چا د هوا حالاتو په رسمي نقشه کې دا کرښې ایستلې دي. یو شمېر شنونکي وایي دا د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست یوه بېلګه ده، په ځانګړي ډول کله چې نوموړی غلطې ادعاوې کوي او هغه او همکاران یې ملاتړ ته ادامه ورکوي.
د جمهور ریاست په دوره کې د هغه میراث روان دی، په ځانګړي ډول د یو شمېر مسایلو په اړه چې کارمندان یې په یوه حلقه کې دي او دای غواړي مطمئن واوسي او داسې ښکاره کړي چې هیڅکله اشتباه نه کوي.
د کرکیچ په وخت کې یو شمېر کسان بیا جمهور رئیس یو قدرتمند مشر په توګه ویني. هغه څوک چې کېدای شي د یو باثباته کس په توګه حساب پرې وشي.
د ښار په سطح د هغه یو شمېر ټویټونه داسې ښکاري چې د اندېښنې ځینې دلایل رابرسېره کوي. د دې مثال چې ویلي و الاباما د خطر په مسیر کې دی، داسې ده چې خلکو ته ویل شوي دي چې د لږې ویرې پر ځای ډېر وویرېږي.
د جمهور رئیس یو شمېر ملاتړي وایي د ټرمپ د څرګندونو په پرتله فدرال مرستې مهمې دي چې نوموړی له خطر سره مخو ایالتونو ته استوي.
د فدرال حکومت وظیفه دا نه ده چې راشي او د ناورین په وخت کې مسؤلیت واخلي، خو د سیمه ایز ادارې له کار څخه ملاتړ چې اقدام یې ډېر ښه نتیجه ورکوي. دا ځکه چې ایالت او محلي ادارې د مصیبت پر وړاندې د اقدام سیستم بنسټونه او ښه رهبري لري.
امریکایي رسنیو د تغییر شوي نقشې جنجالي مسلې ته پراخ خبري پوښښ ورکړ. جمهور رئیس وایي دا د غلطو خبرونو یو بل مثال دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.